السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت مسؤلین وایي د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده په دې ولسوالۍ پرون شپه طالبانو حمله وکړه د ولسوال او امنیت په امر سربېره نور کسان هم وژلي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وایي
السلام علیکم د غزنی چارواکی وی تیر شپه پر خواجه عمری ولسوالی د طالبانو برید پر شاتم بول شوه ولسوالی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو اړیکو کمشنرۍ هیواد ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو په چارو کې خپل همکاري زیاتوي په نړیوالو خبرونو کې وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وی پر سوریه با یا ډیر ژر برید وشي یا به په لنډ وخت کې نکیږي خبرونو تفصیل د غزنی چارواکی وی تیر شپه پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو په برید کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده د غزنی د والی وایاند محمد عارف نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې وه
او تر اوسه شې دي په تاسو کې د دې چې شپږ تنه امنیتي کارکړي یو هم ولسوال دی ولسوالۍ د شکوت خبره کاملا دروغ ده
د کورنیو چارو وزارت وی طالبانو د خواجه عمری د ولسوالۍ ودانۍ په توغندي وشتي چې په نتیجه کې ولسوالۍ یو شمیر امنیتي منصوبان ووجل شول د غزنی مقامات او لیدي شورا بیا وی په دې نخته کې شوخه 15 وشت وسلوال هم وچل شوې دي طالبانو بیا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې خواجه عمری د څو ساعتو لپاره نیولې وو د ولسوال په ګډون دیش سرتیری وجري او زیات اندازه مهمات او وسایل هم لسان سره وړي دي د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل وای په افغانستان کې د اعدامونو تر سره کول د دې هیواد له ثبات سره مرستنه کوي او هغه به عملی نشي د بشري حقوقو د نړیواله ډلې په نړۍ کې د 2018 کال د اعدامونو پړه په خپل راپور کې چنن خبر شوی ویلي چې په تیر کال کې په افغانستان کې 15 تنه په اعدام محکوم شوی په دار سړول شوی او دا کار هم په بیړه د وسلوالو حملو د زیاتېدو په عکس العمل کې شوی دی په لندن کې ډیرا د بخنه د نړیوال سازمان د اعدام د سزا د برخې سلاکارې کیارا سنجریو جیو د چهارشنبه پر اس ازادي راډیو ته ویل
د ایگزیکیوشنز اپیر ټو بی کیرید اوت ان ا سورت اف ریاکشن ټو
دا وی دا سکاري چې اعدامونه په دې هواد کې د شو حملو په عکس العمل کې تر سره شوې دي موږ په دې پوه یو چې د مرګ سزا د ستونزې له حل سره مرسته نشي کولای او د همدې لپاره موږ د افغانستان له ولسمشر غوښتي چې نور د اعدام سزا وی نه عملي کوي ځکه هغه به د هواد له ثبات سره چې زما په فکر ټولې غوښتن کیو مرسته ونکړي ولسم کال کې په نړۍ کې د دامونو اندازا د وړم کال په نسبت ډیره کم شوې خو د ایران پاکستان او چین د نړۍ له هغو دریو هیوادونو څخه دي چې تر ټولو زیات کسان په کې تیر کال اعدام شوي دي د کډوالۍ نړیوال سازمان او د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ هیواد ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو په چارو کې خپل همکاري زیاتوي د دواړو نړیوالو ادارو د خبره په 2018 کال کې له پاکستان او ایران نه د افغان کډوالو د ستنیدو د بهیر پړه په خپل کلنی ریپورت کې کړی ده په راپور کې راغلی دی چې تیر میلادي کال شپږ لکه افغانان یا په داوطلبانه ډول او یا په زوره بیرته هیواد ته ستانه شوي دي د کډوالو د چارو د ادارو ویلي دي چې له 2018 کال راهیسې تر اوسه پورې اته لن افغان کډوال بیر تخپل هیواد تستانه شوی دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وای پر سوریه با یا ډیر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي ډونالډ ترامپ دا خبره نن په خپل ټویټر کې کړې ده نو موړی ویلی دی د تر مشرۍ لاندې د امریکا ادارې له داعش څخه د سیمې د پاکولو لپاره لوی کار کړي ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې پښتنه کړې ده چې د دې کار لپاره امریکا څخه مننه کوم ده ډونالډ ترامپ دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې لویدیز مشران په سوریه کې د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دې هیواد د هوای بریډ لپاره چمتواله نسی د سپینې ماڼۍ وایاند سارا ساندرز پرونویل د امریکا د ملي امن ډلو پر ټولو انتخابونو غور کړی دی سوریا او متحده مسکو داردوی چې ګواکې په سوریا کې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده او خبرداري ورکوي چې د سوریې د نظام پر ضد هر ډول پوځي اقدام به خرابې پایلې ولري بل ورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د متحده ایالاتو یو پخوانی ولسمشر خبرداري ورکړی چې باید اجازه ورنکړل شي چې د سوریه جګړه له کنټرول ووزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس وویل د پرو ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو او د غراز د هوی له استازو سره خبرې وکړي تر څو د ورستي په ټپه درېدلي حالت د خطرونو په اړه خپله ژوره اندېښنه ورته بیان کړي. ګوتیرس وویل دی په دې ټینګار کوي چې اړتیا ده چې پرې نه ښودل شي چې وضعیت له کنټروله وځي. په عین حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر له اسوشیټډ پریس آزاد سره په مرکه کې ویل چې د ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې هیواد په سوله کې وساتي او له شمالي کوریا، روسیې یا سوریې سره په موجودو ستونزو کې د مبالغه نه کوي او یا د هغه نه لویوي. او د امریکا د خزانه وزیر وای واشنگتن خی پر ایران نور سخت بندیزونه ولګوي. ستیو میچن د خبرداري په داسې وخت کې ورکړی چې ولسمشر ترامپ له ایران سره د نړیوالو پاتې موافقه کې د هغو برخو د لری کولو هڅه کوي چې نوموړي مصیبت راوړونکي نیمګړتیاوي بللې دي. په همدې حال کې روپی ټولنې نن اعلان وکړ چې په ایران کې له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو له امله پر تهران خپل بندیزونه پراخوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. طالبانو پرون شپه په دې ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه. د دې ولسوالۍ ولسوال علي شمس، امنیت عامر او ځینې افغان سرتیري ووژل. په بیلابیلو ولایتونو کې د امن او ثبات لپاره د تعصن د خیمو ګډونوال وایي غږ یې د جګړو خلاف ذهنیتونو پیاوړي کړي دي.
دا خبرې به د هاخوا مخالف ډلې سره به هم کیږي او یو غوی امیدونه ډېر دي چې انشاءالله سولې ته به موږ رسیږو.
په هرات، هلمند، کندوز او ځینو نورو سیمو کې عملا د تحسن خیمې درول شوې. ویل کېږي په هلمند کې به شاوخوا 5000 کسان د ثور په درېیمه غونډ شي. په کندهار کې پسرلنی عملیات پیل شوي دي. په میوند ولسوالۍ کې
کلاشامیر سره بیا در جوګرمه او شلغمې دې خو او در چمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. دشمن ډیر کمزوري دي.
د پروګرام په دویمه برخه کې ډیره برخه د یونیسف په همکارۍ د ازادي راډیو د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د کور کلی پروګرام مه هیروئ. به هم خرغلی اوس هم رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورونې چارو وزارت مسولین وایي د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د کورونې چارو وزارت ویاند نجیب دانش وایي په خواجه عمري ولسوالۍ کې طالبانو د تیر شپې د حملې په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ د ولسوال علي شمس په ګډون و افغان سرتیري وژلي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال د امان الله کامرانی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې 30 تنه وژل شوي دي. محمد حدیث پردیس له کابل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
امنیتی چارواکی وایي د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د مرګ ژوبلې سربیره د دغې ولسوالۍ ودانۍ هم سوځېدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تازه دمې افغان ځواکونه خواجه عمري ولسوالۍ ته رسېدلي او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
بر اثر اصابت یک موشک به
دی وی د ولسوالۍ په ودانۍ د وراکټ د لګیدو له کبله د ولسوال په ګډون وطن وژل شوی. د ولسوالۍ ودانۍ سوځېدلې ده خو په هماغه شپه سیمې ته کومکي ځواکونه واستول شول. طالبانو تیر شپه د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ حمله وکړه چې دغه ولایت د ولایتي شورا په خبره یاد ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و. امنیتي ادارې وایي چې په یاد حمله کې د وو تنو افغان سرتیرو د وژل کېدو سربیره نه تنه ټپیان شوي هم دي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال د امان الله کامرانی به ازادي راډیو ته وویل چې په یاد حمله کې 30 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د غزنی سیمه ایزو امنیتي چارواکو هم له رسنیو سره په خبرو کې په خواجه عمري ولسوالۍ کې درمنځ شوی مرګژوبلې کچه تر هغې لوړه ښودلې چې د کورنیو چارو وزارت یې په اړه وایي. له دې ټولو سره سره د غزنی د والي ویند محمد عارف نوري بیا دا نه مني چې ګواکې خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. نوموړی وایي طالبانو په یادې ولسوالۍ د 2 ملي متره توپ په ګډون له لرې واټنه د درنو وسلو اندښتونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویند ذبیح‌الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یې د خواجه عمري ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره نیولې وه او ډېر مهمات هم ترلاسه کړي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو وروستۍ جبهي جګړې د اندېښنې وړ دي او داسې معلومیږي چې دوی سولې ته لیوالتیا نه لري. د امنیتي چارو افغان کارپوه یوسف امین زازی
خپلو تکتیکو ته دوی تغییر ورکړی دی. یعنې ډله ییز فعالیتونه کوي په پوستو باندې په ولسوالۍ باندې ډله ییز جګړه ییز فعالیت دوی پل کړی ده. او د افغانستان حکومت دوی مکلفیت دا لري چې د افغانستان د خلکو نه ساتنه وکړي، د سر او مال ساتنه وکړي.
د ښاغلي زازی په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې لویه قرباني ولس ورکوي او دې مسلې ته په کتو نور د جګړې ښکېل خواوې باید په جګړه کې د تکتیکونو د بدلیدو پر ځای دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د ولس غوښتنې ومني. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
عمر دلچی په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون شپه طالبانو پرې پراخه حمله وکړه بیرته له طالبانو نیول شوي او عملیات هم پای ته رسیدلي دي. افغان چارواکو وویل چې د غزنی د خواجه عمري ولسوال علي شمس او د امنیت امیر سره له 50 نورو عسکرو په دې حمله کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د طالبانو جبهي جګړې د اندېښنې وړ دي او داسې معلومیږي چې طالبان سوله نه کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون لیو غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په سر کې د خواجه عمري ولسوالۍ د موضوع په اړه باندې د هغه نظر پوښتلی دی.
داسې معلومیږي کوم پیشنهاد چې ولسمشر پر 23 فبروري کړی وو او یو د پاکیج په شکل یې پاکستان او طالبانو ته وړاندې کړی وو چې دوی به د سولې پروسې ته راوبلل شي او په تازګۍ سره د سولې کمیسیون کندهار ته ولاړی او په کندهار کې د سولې پیغام ورسوه. د خلکو امید دا وو چې دوی به طالبان به واقعا دې مسلې ته اهمیت ورکړي او دوی به په خپلو عملیاتو کښې تخفیف راولي. مګر په ډېر تعصف سره زه وایم چې قرار شنیدنې کوم اطلاعات چې د منطقې څخه راځي په زابل، غزني، کندهار کې زر زیات شمېر د تیرو کلو په پرتله طالبان را شوه شوي دي. حتی په زابل کې دونه ډېر د غټو طالبانو ازدحام خبرې کېږي او تېره شپه په خواجه عمري ولسوالۍ کښې د غزني چې کوم عملیات شوي دي د طالبانو د خوا سره ضد نقص خبرونه دي. په هغه کې حکومت یې د لیرې واټن حمله بولي او طالبان یې د ولسوالۍ د نیولو ادا کوي او د ولسوال د وژلو ادا کوي. زه په ډېر تعصف سره زه وایم که دا خبره واقعیت هم ولري دا داسې معلومیږي چې طالبان جوړې ته نه دي اماده، طالبان جوړه نه کوي، خپل جنگ دې ادامه ورکوي.
پښتون صاحب، یو بله مسله چې دغه مشخصا خواجه عمري ولسوالۍ په حمله کې اشاره ورته کېږي، طالبان د درنو وسلو نه استفاده کړي، وایي چې لرې واټن نه دوی حمله کړي او اصلا ولسوالۍ ته راغلي نه دي، نو څه فکر کوئ چې د جګړې دغه ډول تکتیک دغه څومره د اندېښنې وړ مسله کېدای شي؟
دغه مسله دواړې مهمې دي. که د لیرې واټن څخه په قوي او ثقیله سلاح و حمله کېږي دا هم د تشویش وړ خبره ده او واقعا حکومت باید د دې په دفاع کې خپل جواب ولري. او که ولسوالۍ نیول سوي وي یا په ولسوالۍ کې ولسوالو اساکرو مسؤولین له منځه تللي وي دا بیا ډبله د تشویش وړ خبره ده. په مجموع کښې زموږ غوښتنه، د حکومت غوښتنه، د بلمي جامې غوښتنه دا وه چې د ولسمشر د 23 د فبروري د پیشنهاد په اساس چې کوم پاکیج د رسولي وړاندې کړی وو د هغه پاکیج په رڼا کښې دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي، د خبرو په بهیر ته را داخل شي او ملت نور پرې نه ږدي، اجازه ورنه کړي چې ملت دوی وزیروي، ملت مړ کړي، بې ګناه خلک مړه کړي.
و مردل چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون او په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ د سقوط د پیښې په اړه باندې موږ سره خپل تحلیل شریکوو. هغه وویل چې د طالبانو له دغه ډله ییز برید ښکاري چې دوی سولې ته زړه نه دی ښه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امن او ثبات لپاره د تحسن د خیمو ګډونوال وای غږی د جګړو خلاف ذهنیتونه پیاوړي کړي دي. په هرات، هلمند، کندز او ځینو نورو ولایتونو کې د دغو خیمو جوړونکي وایي په سیمه ییزه کچه د جګړو د ښکېل خواو څخه هیله بښونکي پیغامونه ترلاسه کړي او تمه ده چې دغه ولسي حرکت لا پیاوړی شي. د افغان ژغورنې او سولې لپاره ولسي خیمه میاشت وړاندې په کابل کې ودرېده، خو اوس دا لړۍ نږدې تر نیمایي افغانستان غځېدلې او د لا پراخېدو په حال کې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري چې په پایلې د سولې په یوې سندرې کېږي.
په افغان خاوره د امن او سولې لپاره په یو وخت کې یو غږ او یو غوښتنه، خو د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو، قشرونو او قومونو لخوا په جګړو کې په ښکېلو خواو د اوربنده غږ نږدې میاشت وړاندې له مرکز کابل څخه پیل شو، خو اوس له کابله تر زابله، له هلمنده تر کندوزه، له ننګرهار څخه تر کندهاره، له بغلانه تر لغمانه او تر پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، بلخ، هرات او نورو ولایتونو رسیدلی. په هرات ولایت کې په افغان خاوره د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د پیل شوي اعتراض یو تنظیمونکي فقیر احمد بیانګر ازادي راډیو ته وویل جګړو د خلکو حوصله ختمه کړي او دغه ولسی حرکت خورا ښه ملاتړ ترلاسه کړی دی. په دغه اعتراضي ناسته کې د ټولنې د هرې طبقې وګړي او هغه کسان چې په افغانستاني زړه سوځي ګډون لري. زموږ ټینګار په دې دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې سولې ته غاړه کېږدي او افغان وژنه نور بس کړي. په روانه حمل میاشت کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو راوخه په یو شمېر بهرنیو هېوادونو لکه سویډن، استرالیا، جرمني او د امریکا په واشنګټن کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په پاکستان کې د پښتون ژغورنې، د غورزنګ او د دغو پرلتونو په ملاتړ غونډې وشوې. له دې سره د کندوز په هغو څلور لارې کې د جګړو خلاف او د سولې په ملاتړ اعتراضي خیمه درول شوي. په کوم ځای کې چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د کندوز د سقوط پر مهال د وسلوالو طالبانو بیرغ رپېده، د دغې خیمې یو ګډون کوونکی عزت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دلته هر جنګ ځپلی او دردیدلی افغان خپل درد راوړی او د ستونزو پر حل مشورې کوي.
دا خبرې به د هاخوا مخالف ډلې سره به هم کیږي او یو غوی پیغام به موږ هم اورو. مطمئن یو چې د څو ورځو په تېرېدو سره به د هغوی پیغام هم موږ ته راشي. نو انشاءالله امیدونه ډېر دي چې انشاءالله سولې ته به موږ رسیږو او یو ښه نتیجه به ځینې اخلو.
له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه دا ده چې د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته دغو ناستو او پرلتونو څه پایله هم ورکړې او که نه. د هلمند د تحسن د خیمې یو تنظیمونکی اقبال خیبر وایي دغو حرکت د جګړو خلاف ذهنیت جوړ کړی دی.
نو اوس په دې بریالي شوي په دې یوویشتو ورځو کې چې په ذهنونو کې د جګړې منځ وړلو لپاره بستر جوړ کو.
دی وایي په تیرو ولسو کلونو کې باور کول ډیر زیانمن شوی دی، خو د ده په وینا دغه ولسي حرکت دا ارزښت بیرته ژوندی کړی او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د لویو غونډو د جوړېدو زمینه برابره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
د کندهار په نام نسیمو کې پسرلنی عملیات پیل شوې. چارواکي وایي دغه عملیات د کندهار په غوسیمو کې پیل کړي چې د هوا په ګرمېدو سره پکې د جګړو د سختېدو ویره موجوده ده. صادق رښتینی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د هوا په ګرمېدو سره د کندهار په نام نسیمو کې د جګړې د سختېدو ویره د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په غوسیمو کې پسرلنی عملیات پیل کړي چې شایي وسلوال طالبان د راتلونکي دوبی لپاره پکښې د جګړې مرکزونه جوړ کړي. د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان ناجی لال ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوو ویشتو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په هغه سیمه کې پیل شوي چې د هلمند د نامنو سیمو سره سرحد لري.
د کلاشامی رسه بیا در جوګرم او شلغمه دیت خو او در چمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. دشمن ډیر کمزوري دی، داسې نه چې یوازې د کندهار کې د میوند په ولسوالۍ کې، په هر ولسوالۍ کې، که په غورک کې دی، که په خاکریز کې دی، که په شاولي کوټ کې دی، که په میوند کې دی، که په معروف کې دی، په هر ولسوالۍ کې شکر دی، دا د شکر ساتي چې موږ دشمن ته تلفات اړولي دي.
دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او منظم پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی وایي تر عملیاتو وروسته به په هغه ټولو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له وسلوالو طالبان پاکې سوي دي.
موږ پیل خل صحه د جګرم دا زیات کم د جګرم په نوم دلته پوخه امنیت یو څه صحیح نه. اوس فی الحال موږ یو داسې ترتیب موږ امیرونو کمانډر صاحب جوړ کړی ده، یو پوسته د پولیسو ملي، یو د اردو، بله د ناز پولیسو ناز ماما. انشاءالله انشاءالله موږ روخ دښمن ته شکست ورکړی ده. فی الحال هم د شکست په هغه کې ده د موږ پرسنل خصوصا اردو خو بیخي په مورال باندې جنګیږي. د دښمن تارکات په دغه څو دوه میاشتو چې موږ راغلي یو دوه ویشت ورځې کې چې موږ دلته عملیات لرو، د دښمن تارکات بیخي کم شوی دلته. موږ ملکي خلک سره هم ولس سره هم همغږي لرو، نو انشاءالله هغوی هم موږ سره کومک همکاري کوي.
چارواکو تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال په ځینو ولسوالیو کې د تازه پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هر کال په دغه ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره وسلوال طالبان پر امنیتي او پوځي قرارګاوو د بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبلاړوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د بخښنې نړیواله اداره وایي په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې اعدامونه په نسبي ډول کم شوي دي. د دې مؤسسې په وینا په دې کال کې په افغانستان کې 15 تنه اعدام شوي او دوی پرې اندېښمن دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت ځینې اقدامات کړي چې اعدامونه محدودوي. عصمت ساروان او په دې اړه یو تفصیلي راپور.
د بخښنې نړیواله اداره وایي چې تیر کال په نړۍ کې د اعدامونو شمیر د ورتیرو کلونو په پرتله کم شوی دی، خو لا هم د افغانستان درې ګاونډي یعنی چین، ایران او پاکستان د نړۍ په 15 هغو هیوادونو کې شمیر دي چې زیات اعدامونه پکې شوي دي. په 2018 میلادي کال افغانستان هم په هغه لیست کې شامل دی چې اعدامونه پکې شوي دي. د بخښنې نړیواله مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د ځینو اصلاحاتو له کبله په هیوادونو کې د اعدامونو شمیر لږ شوی دی. دا ټولنه د مثال په ډول د ایران یادونه کوي چې د ځینو قانوني اصلاحاتو په نتیجه کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو اعدامونه کم کړي دي. په مجموع کې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې اعدامونه په سلو کې څلور کم شوي دي. د افغانستان په قوانینو کې د ځینو لویو جرمونو لپاره د اعدام سزا په پام کې نیول شوې ده. د حقوقي چارو کارپو اجمل هډمن د هغو مواردو په اړه معلومات راکوي چې په افغانستان کې د اعدام سزا لري.
د افغانستان په جزایي قوانینو کې په ځینو مواردو کې اعدام د جزا په توګه پیژندل شوی دی، اما عملا د افغانستان د دولت هغه جزایی سیاست څه دی چې د اعدام حکم ډېر تعمیل نه شي، ډېر تطبیق نه شي. البته په استثنا د ځینو ډېرو شدیدو جرمونو لکه اختطاف، لکه د مصالحانه سرقتونه، لکه تروریستي جرایم وکې محاکمو حکمونه کړي دي. اوس کله چې موږ په 2018 کال کې په افغانستان کې 15 اعدام تطبیق شوي دي، دا په دې معنا نه ده چې یوازې 15 حکم شوي دي.
ښاغلی هډمن همدار ازول په افغانستان کې تر دې ډېر کسان په اعدام محکوم شوي یا محکومی شي، خو ولسمشر د اعدام د سزا حکم نه توشي کوي. تیر کال په افغانستان کې 15 تنه اعدام شول. دا کسان وروسته له دې اعدام شول چې د تیر کال په می میاشت کې د زنبق په څلور لاري کې خونړۍ موټر بمی حمله وشوه او په نتیجه کې تر 150 زیات کسان ووژل شول. له دې حمله وروسته ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د اعدامېدو غوښتنې وکړې. د افغانستان حکومت 15 تنه په اعدام محکوم شوي طالبان په دار وځړول. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سلاکار چیرا سانګیور ګیو په افغانستان کې د 15 تنو اعدام د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعدام د سزا پر تطبیق ژوره اندېښنه لرو. دا کار د نړیوالو قوانینو او ټاکل سویو معیارونو ښکاره سرغړونه ده.
د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په ګډون د بشري حقونو نړیوالې ټولنې د اعدام له سزا سره مخالفت کوي. آیا د اعدام سزا د جرمونو له کمیدو سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه ښاغلی هډمن نظر څرګندوي.
جزایي قوانینو یو ډېر مهم هدف دی، هغه هم دا دی چې د مجرمینو اصلاح. اما په اعدام کې د اصلاح مثلا نشته، ځکه هغه کوم کس اعدامي هغه خپله له منځه ځي. اما د نورو د تنبیه لپاره د نورو د عبرت لپاره اعدام د سزا یا د جزا په توګه پیژندل شوی دی. تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان د محابسو وضعیت دی، متاسفانه موږ داسې یو میکانیزم نه لرو چې هر کال موږ د محابسو د وضعیت نه راپور چمتو کړو او مشخصا په کیسونو باندې کار وکړو چې کومې جزاګانې په کومه طریقه باندې د مجرمینو د اصلاح سبب شوي دي، او یا داسې کوم ریسرچ نه دی شوی دی رسمي منابعو له خوا چې هغه د اعتبار وړ وي چې یو څوک له زندان نه خوشې کېږي، له خوشې کېدو نه وروسته د ده په برخورد کې، د ده په وضعیت کې، د په کاري برخه کې څومره تغییر راغلی دی.
د بښنې نړیواله موسسه وایي چې په 2018 میلادي کال په ایران کې لږ تر لږه 1.5 تنه په ښکاره په دار ځړول شوي. په پاکستان کې هم همدومره کسان اعدام شوي دي، خو په پاکستان کې لږ تر لږه 10 تنه په اعدام محکومان د اعدام انتظار باسي. د بښنې نړیواله موسسه د ملګرو ملتونو په قول وایي چې په افغانستان کې ولسمشر غني د یو نوي قانون په وسیله هڅه کړي چې د اعدام سزاوي لا ډېری محدودې کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده،
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. که انټرنیټ ته لاسرسي لري د نړۍ په ځای کې چې یاست نو ازادي راډیو کولای شي په www.azadiradio.com ویب سټ کې په ژوندۍ باندې واوري. همدارس د ازادي سټوډیو ټلویزیونی خبرونه هم په ویب پاڼه باندې هر ورځ کتلای شي. د نړۍ له تازه پیښو په دغه خبری مجموعه کې خبر شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه عبد المعیق د زابل ولایت شهر صفا ورسولی د جلدک خبر کوم. و کومه دې موږ ځای کې دې مشکلات د سکنان خو باندې تلیفونان په تلویزیون ساعت کې څلور ساعت یې کې ټول مخبر کې چې بکو چې کې باندې په لاس دې لیکلي کې په دې 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 څه باندې په جلدک افغان نسیم مخبر کې چې بکا کار هم نکړي دوازی این شبکه که اغاکار پیان افغانیسی شبکه در سلوی غنبی سه اغار یک زای توخیه که نباره دولو سواله سکر پی یا در کلاب سه در اغای ایلانی پر زایی شکار نکی مور زای رو بوده که نو داغا مشکلات یو رو از نوش با سواله چی پتول و سواله چی افغدقا مخابر کشده که در لش بجه خب پلاس بجه الکیه جه پر جه بجه بنگیش نو دا از ما وفتان باید در اغوان بسین مخابر کشده کل کری اقوار سوی سیرمانا دا زادی را جد. السلام علیکم،
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د مرکز له شرګات څخه ستاسو سره په تماس کې یم. اول د رادیو ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته تحفه نبوي وړاندې کوم. وروسته سلام، زه د تنظیم حوزې د مربوطاتو څخه یعنی د لشکرګاه د تنظیم حوزې د مربوطاتو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته بعضی اشخاص چې زموږ په کلي کې د کمپ مهاجرینو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعضی اشخاص دي چې په بازار کې دوکانونه لري، دغه لینونه و مصالحې و دغه شان راټولوي راوړي په کلي کې سوځي، حتی د کورو مثال لري. نو همسایګان ټول ځینې په عذاب و په تکلیف دي چې نه دیګو کاسه ورپاته دي، نه دماغ و ځیګر ورپاته دی، نه د پر ځان اچولو شی، نه د پر ځان ته د اوارېدلو شی پاته دی، داسې عامه عذاب و تکلیف دی. نو زما د هلمند د ولایت حتى عام برئاسات الزخاء ومشارتابات الزخاء داهلة دا شبه تنظيم هاوزة ومسؤولين تا لازم هدايات وكي ترسو ودغة كسانو تا عام بوهاوي واركي وروس تر عام بوهاوي كعمل نكيفة باعت باندي كبادة طول عام سعدانو تا بطارة تكليف دي وما علينا إلى البلاغ المبين
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
ازادي رادیو ته غوښتم مننه چې تر دې د مموز مکمل تیا کړی ده په دوی منیمای کې به 219 پروګرامونه لرو او همدارس به یو ریپورت هم د نورستان د زینو خلکو د ستونزو په اړه باندې تاسو تخپور کو خو درارسمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه رضوان مراد وی ترغی ورسته حدیث پردیس ل سپورتي خبرونه سره مهروي
د غزنی چارواکی وی تیر شپه پر خواجه عمری ولسوالی د طالبانو حمله پر شاد تمبول شوی ده دوی داردوی چی گواکی طالبانو دا ولسوالی د چموده لپاره نیولی و د غزنی د والی ویان وی چی پدی جګړه کې د ولسوال او امنیت د امر په ګډون و کسان وشل شوی دی طالبان به ادا کوي چی دیر سرتیری وشل دی په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ شوبل د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې د ټولو خواوې غوښتي چې د ملکی وګړو سر او مال ته جدي پام وکړي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د دې هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او له همدې عمله له ولسمشر غني غوښتي چې اعدامونه بند کړي د کډوالۍ نړیوال سازمان او د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې هیواد تدبیر تستنیدونکو افغان کډوالو په چارو کې خپل همکاري زیاته کړې ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په سوریه به یا ډېر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي ولسمشر ټرمپ دا خبره نن په خپل ټویټر وکړه او د امریکا د خزانه وزیر وای واشنگتن خی پر ایران نور سخت بندیزونه ولګیوي په همدې حال کې اروپای ټولنه نن ویل چې پر یو شمیر ایرانی وګړو او یوې ایرانی ادارې باندې نوی بندیزونه پراخوي
لا ازادي رادیو مو لاند خبرونه اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com او فیسبوک باندې او لوستل او اوریدل شي اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه حدیث پردیس وای
د سپورت ورځنی هنداره
نن بلخ کې د انجونو بالینګ سیالي پیل شوې ده بالینګ فدراسیون مشر محمد ادریس نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالیو په نتیجه کې به وړ لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شي د خغلی ادریس په خبره په بلخ کې د انجونو د سیالیو سره هم مهاله د لکانو سیالي هم پیل شوې دي د بالینګ فدراسیون څو میاشتې وړاندې په کابل کې رسمن خپل کار پیل او پرونی په بلخ ولایت کې هم خپل سیمه ایز څنګه پرانستله په ورته وخت کې یو بل خبر لمخې په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اوله درجه په سرلنۍ لوبي پیل شوې دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر محمد یعقوب رسنوی ته ویلي چې په دغه سیالیو کې شلو لوبډلو په څلورو ګروپونو کې برخه اخیسته چې تر روژې میاشتې پورې به دوام وکړي او د اروپایي فوټبال اتلولیو په منځلوبه کې ریال مادرید له یوونتوس ماته وخوړه خو نیمه پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه په دغه پزړه پورې لوبه کې چې د دوړو لوبډلو د مخکې تک سرنوشت ټاکه یوونتوس درې او ریال مادرید یو ګول ووه د راتک پړاو دغه سیالي چې د ریال مادرید په کوربتوب تر سره شپه د لوبې په وروستۍ شیبو کې رونالډو یو پیناتی په ګول بدل کړه چې لامل یې ریال مادرید نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه یوونتوس باید له ریال مادرید څخه سیالۍ د درې ګولونو په توپیر ګټلې وای خو د لوبې په وروستۍ شیبو کې د ریال مادرید یو ګول یوونتوس لوبډله له مخکې تګر را وګرځوله اروپایي فوټبال اتلولۍ او سیالیو په لړ کې تیر ورځ بلې پیاوړې لوبډلې بارسلونا هم ماته وخوړوله نیمه پای لوبې پاتې شوه
مننه چې د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ اوس هم راځو د دغه پروګرام دویمې نیمایي ته وړاندې 219 پروګرامونه تاسو ته خبرو خو تر هر څه مخکې یو راپور لرو چې د نورستان په اړه دی د نورستان ولایت قومي او سیاسي مشران وایي په تیرو شپو شاوخوا ولسو کلونو کې دغه ولایت د مرکزی حکومت له نظر دغه ولایت د مرکزی حکومت له نظر لوېدلی چې دغه چلند د یاد ولایت اوسیدونکي له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دا خبره د نورستان اوسیدونکي او د عدالت او ترقۍ د ګوند رئیس ذبیح الله غازی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وکړه. په همدې مناسبت په کابل کې غونډه وشوه او ذبیح الله غازی وویل چې د نورستان روان وضعیت د داعش په ګډون ځینو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه هم برابره کړې ده. خان محمد سیند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به 2:19 پروګرامونه، لومړی د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو لپاره به وي، او بیا د کور کلی راډیوي پروګرام. مه هېروئ،
د نورستان ولایت یو شمیر قومي او سیاسي مشران وای دغه ولایت تر ډیره ځایه له اقتصادي، سیاسي، روغتیایي، پراختیایي، تعلیمي او داسې نورو حقونو نه لرې ساتل شوی چې دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو او په ټوله کې د دوی پر ژوند منفي اثر کړی دی. د نورستان ولایت قومي مشر او د حزب عدالت او ترقی رئیس ذبیح الله غازی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د نورستانیانو په یوې ناسته کې وویل مرکزی حکومت باید د نورستان د خلکو ستونزو ته جدي پام وکړي.
نن د دې مشکلاتو د نورستان تشکیلاتي، سیاسي، نظامی، ملکی، مدني حقوقو ته پام لرنه د دولت غوړ. نورستان یو ستراتیژیک ولایت دی، دا د مېری مرسولوک زه په هیڅ قیمت باندې نه منم. نن د نورستان د ادرس نه زه دا اعلان کوم چې موږ به د نورستان حقوق د ولسمشر نه جدي غواړو.
خاغلی غازی وویل د سړکونو، مخابراتي خدمتونو او انتخاباتي سکتور د منظمو فعالیتونو نشتون بل ستونزه ده چې د نورستان اوسیدونکو ورسره مخ دي. دغه هم وویل د نورستان روان وضعیت د داعش په ګډون ځینو وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت او د دوی لیکو ته د خلکو د جلب او جذب اسانتیاوې برابرې کړې دي. د زیات کړه دغه ولایت ته د دولت نه پاملرنه سبب شوی چې یاد ولایت د افغانستان په یوې نام نه سرحدي سیمه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د نورستان ولایت د متوازن انکشاف لپاره پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د افغانستان مهم ولایت دی او حکومت په هر اړخیز ډول د دې ولایت پرمختګ ته متوجه دی. د ولایتونو د سفرونو په لړۍ کې به نورستان ته هم سفر کیږي او هلته به په هر اړخیز ډول د ولایت د ټولو مسایلو ارزونه کیږي او د ارزونې پرونا کې به د دوی اړتیاو ته او د دوی غوښتنو ته رسیدګي کیږي.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې له پاکستان سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه ولایت چارواکو ویلي چې طالبان او ځینې نورې وسلوالې ډلې ډېر ځله د پاکستان له خاورې وروړي او په سیمه کې ناامني خپروي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ولایت د امنیت په اړه ویلي چې د نورستان ولایت د امنیت لپاره تدابیر نیولې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا پویږی چې د ناپاکو اوبو څښل مو له کومو سیستمونو سره مخ کولای شي؟ د تاسو په نظر پاکې اوبه کومو اوبو ته ویلی شو او اوبه څه وخت ناپاکه کیږي؟ نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه انجینر حبیب الرحمن چې د سی اوبو پاک معلومات لري. دی په پیل کې ورنه پوښتو چې پاکې اوبه کومې اوبو ته ویلی شو؟
اول خو په دې باندې باید بحث وکړو چې اوبه یو امتیاز نه دی، یو بل لکه تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق یو حق دی چې ملګرو ملتو هغه په رسمیت پیژندلی دی. یعنی اوبو ته لاسرسی یو حق دی، امتیاز نه دی. او بیا د اوبو په کیفیت باندې چې راشو خبره باندې وکړو، دا به ډېره ستونزمنه وي چې دلته سړی فیصله وکړي چې کوم اوبو ته پاکې اوبه ویلی شو. متاسفانه د اوبو په کیفیت کې ډېر زیات مشکلات را پیدا شوي دي، خصوصا د باکتریالوژیکي له لحاظه. ډېرې اوبه د باکتریاو سره مل دي، لکه د اطفال او اسهالات هغو سره مل دي. بالاخره هغه محرقې ته زمینه مسایده یو محرقه پیدا کی، بالاخره ډیر زیات امراض دی باعث کیږي. د اطفال پرشت باندې ډیر تاثیر لري، خصوصا هغه اطفال چې متواتر اند او بود طریقه یې سال شوی وي، کیدای شي د قد کوتاهی سره مخامخ شي او ذهن یې کند شي، کند ذهن شي او رشد ونه کی. د خپل هم سن سال اطفال سره په هیڅ وجه وي بیا نه په تعلیم او تربیه کې مسابقه کولای شي، نه په قد کې او په دې موضوعات کې. ډیر عامه خبر ده او خلک وایي چې کوبه فرزند رنگ درست وي خواندی درست وي او بویونه لري دوبه پاک دي. در حال کې چې داس باکتریاګان دي چې هغه نه په هیڅ شکل په فزیکی شکل باندې سره نشي تشخیص کولای، نو د دې ضرورت دی چې د یو مخ کیمیاوي او بایولوژیکي ټیسټ وکړو. ډېر ستونزمن نه دی په افغانستان کې، خصوصا لکه انکشاف دیات پر ریاستونو کې دا امکانات شته چې موږ هلته د اوبو کیفیت د فزیکی لحاظ خو عوام خلک هم کولای شي ټیسټ وکړي، اما د باکتریالوژیکي له لحاظ هغوی کولای شي همکاري وکړي. د صحت عامه ریاستونو د په ولایت کې هغوی کومک کولای شي په دې برخه کې چې د اوبو باکتریالوژیکي ټیسټ باید وشي.
تاسو ویل چې اوبه باید وکتل سي ماینه سي، خو په کلیو بانډو کې اکثره کسان که څه هم تاسو ویل چې هلته ریاستونه شته، نسي کولای په اسانه یو مرجع ته ورسي، بیا هغه دولتي مرجع ته چې د اوبو ورته معلومي کې چې دا اوبه میکروب لري که نه، د دوی مشکل به څنګه سي؟
خو ډېر ساده لاره د حل لار به دوی که چېرته موږ فکر وکړو چې د اوبو په کیفیت کې ستونزه وجود لري، ښه به دا وي چې مخکې دینه چې اوبه استفاده کړو یاری به جوش شو. د اوبو مخکې د استفاده کول نه اسانترینه حل لاره یې دا ده چې اوبه راواخلو او جوش یې کړو تر دو تپقانې وکړي، او داسې نه چې شل دقیقې وی شو یا زیاتې، همه چې اوبه په جوش باندې راغلی هغه پقانې وکړلې، په دې معنی چې د اوبو داخلي میکروبونه د منځه ځي. نو د اوبو د کیفیت که چېرته تسوال لاندې وي، اول او اسانه او ارزانه لاره یې دا ده چې هغه به وجو شو.
اوس به په دې خبرې وکړو چې د اوبو د ککړتیا منابع څه دي؟
درې څلور ډوله ککړتیا سره مخامخ کېدای شي. یو د اوبو فیزیکی ککړتیا ده چې یا یې په خوند کې ستونزه وي، یا یې په رنګ کې ستونزه وي، یا یې په بوی کې ستونزه وي، دې ته فزیکي ککړتیا ویلی شي. او بل د اوبو بایولوژیکي ککړتیا ده چې په هغو کې میکروبونه، باکتریاوې، وایروسونه موجود وي، لکه د اطفالو اسهالت چې ځینې پیدا کیږي آسانه او ډېر عام تکلیف هم دغه دی. بل د اوبو کیمیاوي ککړتیا ده چې په هغو کې کیمیاوي مواد وجود ولري، لکه آرسنیک چې هغه سرطان زادی په دراز مدت کې هغه د سرطان سره مخامخ کوي. بله، ککړتیا هم په اوبو کې شتون لري، اما افغانستان کې عامنه دغه رادیولوژیکي ککړتیا ده چې بکنه. اما افغانستان کې ډیره زیات چې مروجه ده هغه دی اوبو بایولوژیکي، یعنی د بیولوژي د نظر نه به ملوثي، یعنی په کې ژوندۍ موجودات چې هغه صحت ته مضر دي هغه شتون لري، لکه باکتریا، لکه میکروبونه، لکه وایروسونه، دغه شتون لري چې هغوی په اسانۍ سره موږ د اوبو د جوشولو په واسطه کولی شو هغه د منځه.
بله بله، که اوس درته وایي چې اوبه چیرته ککړیږي،
کله باندو کې داسې فکر کوي چې اوبه که د منبع نه مسؤونې راوړو نو هغه مسؤونې پاکې دي، در حال کې چې دغه سم نه ده. په منبع کې لکه څاوي، لکه د اوبو شیر هن وی دغه نو به ولو کړ ډیر پاکی وی راوخلو، او به امکان لري په دلاره باندې ککړ شي، یعنی د منبع نه اجر واخلو ته د پرچکر تر راوړو، که لو خیسر لوتوی یا هغه لاسونه چې دغه به ور سره په تماس کې دی په ککړ لاسو باندې راوخلو، که په کلو باندې کې تاسو لیدلې وی دی موږ خلک داس کې چې غجل نه راو زیرا سن لر شي بشکل ځان سره واخلي او د بو منبع ته لر شي، ال ته چې د تناب هم کشکاږي، د تناب خپل د لاسو سره میکروب زی تناب ته څو داخل ته ا دې څو منبع ملوث شو، دغه لو خی چې راوړو د دام ملوث شو، یعنی اوبه په لاره ملوث شول. بیا کله چې کور ته راوړو په سرلوڅ لوښ کې اوبه وي، هلته دغه د کور چرګان هم ښکته پورته کېږي او کورني حیوانات دم د هغو سره په نږدې په ګاونډ د اوبو کې وي. یعنی دغه د اوبو د ککړتیا درې ځایه دي چې یو یې خپله منبع ده، اوبه کېدای شي په منبع کې ککړې وي، اوبه کېدای شي د منبع نه تر کوره پورې ککړې شي، او کېدای شي په خپله په کور کې موږ داس زمینه برابره کړو چې اوبه مو ککړې شي، یعنې سرلوڅی لوښی وي یا فرضاً حیوانات شاوخوا کې ځیو راځي، نو مرغان پکې ټونګې وهي، نو دغه ټول هغه ځایونه دي چې اوبه پکې دی شي په غذایو کې ملوث شي یا ککړې شي.
یو بله مسله دغه د اوبو ده چې مدني اوبو په نوم باندې خرڅېږي په لویو لویو بشکو کې، اکثره کسان له دونه استفاده کوي، سره له دې بیا هم دوی ته هغه ناروغي پیدا کیږي چې هغه د اوبو له وجې په دې اکله. تاسو څه وایې؟
تحقیق شوی و په امریکایي ممالکو کې په دې نږدې وختو کې، هغوی د اوبو یوه ډېره مشهوره کمپنۍ د اوبو کیفیت یې کتلی و، پروسیجر یې کتلی و چې څنګه د اوبه دوی تصفیه کوي او څنګه بوتلونه ځینې ډکوي. هغوی هغه کمپنۍ چې لیدلې وه ویل چې د ډېر یوه نږدې سین نه یې بوتلونه راډکول، پرته د چې کومه تصفیه کومه پروسه پرې اجرا کړي، بوتلونه یې ځینې ډکول او خلکو ته یې لېږل. هغوی چې کله کیفیت د اوبو کتلی و، په مراتبو په مراتبو د هغه اوبو نه چټلې وې چې د دوی په خپل نل کې په اشپزخانه کې وجود درلود. بیا هغه محقق چې دا تحقیق یې کړی و، بیا په آخر کې د لیکنه کې پیشنهاد کړی و چې تاسو یعنی تاسو ارزانترین او ډېر پاک اوبه چې هغه تاسو د اشپزخانه په نل کې چې دي هغه ډېر په باکیفیت دي نظر هغه اوبو ته چې تاسو یې بوتلو کې څښئ. تاسو به لیدلي وي هېڅ کوم میکانیزم وجود نه لري چې دغه معدني اوبه کمپنۍ چا آیا کیفیت چا کتلای د معلومه د دوی بده کوم ځای نه راوړي کومه پروسه اجرا کیږي دوی څنګه تصفیه کوي او د بوتل نه څنګه ډکوي خپل د بوتل چې ډکیږي ممکن کدي سړی لاس ملوث وي دلته خپل میکروب داخلي هیڅ معلومه نه ده چې دوی څومره اندازه کلورین په دیوبو کې اچوي کوم مواد چې دوی د بو سره یو ځای کوي چې د بو کیفیت منظم شي
یو بل مسله په دیوبو کې بیداده چې کله د دوکانو کې می یغل مرته هی دو ورځې درې ورځې ترڅو یو څوک راځي اخلي دغلته څومره د وب نورې چټلېږي
او خپل په یو ظرف ساتل د خپل ته ډیر وخت پورې دا مشکل ده یعنی عدد یو به عمومي غټ ذخایر چې جوړیږي تاسو لیدلی په خارجي مملکت امریکا چې پرمختللې هیواد دی اغل تم دغه دی به منبع نه پرېږدي چې تاسو څلور زیاته په کې به پات شي نو افغانستان باندې شرایط کې چې موږ وسیګو بیا لکتاس چې ویل چې دکان په مخ کې پروت وي خپل دغه دی خوله دی بوتل لاله څومره ملوث کې څومره ډوړې او ګردونه په باندې پریوزي هغه چې بیا کړته راوړو پرته دلته چې فکر وکړي د خوله به څومره ملوث وي څومره میکروبونه به د بازار نه جذب کړي او بیا دا معلومه نه ده کیفیت بوتلونه د دې څنګه دی دغه بوتل د دې کیفیت دومره دی آیا د بوتل کوم کمپنۍ یا دولتي ارګانونه دا تثبیت کړی چې د کیفیت بوتل خپل څنګه دی کله چې د پلاستیک خپل سرطان زده کوم قشر ونه لري دغه بوتلونه که مسؤل نه وي یعنی پر اختیار مسؤل شي وي نه د خپل سرطان باعث کی نو دلته هیڅ تضمین وجود نه لري چې د کمپنیانو د شرکتونو به تولیدوي ځکه هیڅ ټیسټ کړی نه دی زموږ په توصیه کورنۍ ته دا وی چې تر ټولو ارزانه او اسانه لاره ده چې په کور کې وجو شوی تر څلور وشتاتو پر پیو مسؤل لوخ کې وساتي اما دا سن چې لوخ کې ګلاس ورشتیت ګلاس ورشتیت کې کبه دا وی چې دا سی لوخ کې وساتي چې هغه یو نال یا شیردان ولري دا ما شیردان سره خوله خلاصه کې ګلاس نه راډه کې وچ کې خپل د لاس چې په ظرف کې ښکته کوو هم بایست دي کې چې کریم ګلاس په میکروبونه سره مال وي هغه میکروبونه به ته نه نشي او ټول به ملواسي او چټاله شي
ډیر زیاته مننه خیروسی
شکر خیروسی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د صحي او بو پاکله د حبیب الرحمن خبري واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
کور تتشنا پوری ما بستل خانه تکو نیکالا شوی دیگه کاسه هر شای
دیوی انگور خبری مواوریدی چی ویلی ده خسر کور که کار ورپواندی دیر دی خواک او اختیار نور کول کیگی د تاسو په نظر څه باید وشي چې د کورنۍ ټول غړي له خپلو طبي حقونو څخه برخمن شي نن په همدې کله غږیږو ملتیا مو وکړئ قدر من اوریدونکو د افغانستان ډیری کورنۍ کله چې زامنو ته ودونه وکړي نو تر ډیره وخته یو ځای په یو کور کې اوسیږي چې په دوی کې زامن لورګانې انګورګانی لمسیان او کل خورونه هم تر یو چات لاندې په یو دسترخوان خوراک څخاک او ژوند خوښوي حال دا چې د میرمنو او ماشومانو هر غړی اخوډوي ځینې وخت به نارینه هم سره په جنگ شي خدا څوک مني چې هر یو دی بیل شي د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې چې بیا کل انګور راوړي د کور ټول درنه کارونه ورلغړی کړي خو کله چې بیا په کورنی ژوند کې خبره د کومې پریکړې شي انګور نه پوښتي ټول واک د مجرد لیورو او اندراندوی کنګور څوی خبره په خوله کې وروچکړي ورته وای تل تر وسه زمنګ په دود او دستور نه پويږي خور مشي خپل کار کوي د پغمان اوسیدونکو نوریا وای چې د دې خپل په کور کې امدالو
کور ته تشنه پوری ما بسل همسایه چې تشنه بسل نوبت همسایه کې د پیسې ورکولې تشنه وي بسل ما کینورو بسه بوتم مدن کې مې قلوچو دوا د نندرو نه مې دی واده شوی اوغم چې کله راتل اخر ډاب مثلا خونه ټاکو نیکولو شوی خدای دې خزي وظیفه ده چې کوي دیګه کوسه هر شي اته لیورمه د خپل اشټو کې تاشناب کوو ما اشټو نه درستم د خپل اشټو امتیاز په ما انځل خپل عیش کده کې نوسته زب نو یم ما په فیشن ما په کولی نه درستل ما په دیګه کو کوساب میکو جام جوړوب میکول لکه یو کنی زت کول هته یو چقیا خو بو صلاحت من نه درسته چې چاغفتلې وای چې رترو کا ما ورکړی وای چې ثواب لري وګور کول صلاحت من نه درسته دا د کور دی دا کور نه دین هته اجازه من نه درسته چې یو چراغ وسیده چې دوا کوټو کې کې نوستل مخنه می چراغ خپلای نشه
ډاکټر از محمد چې دی ورته مسلو شاهد دی وای چې د کورنۍ مجرد کسان هغه وخت په خپل ناسم کړنو پوهیږي چې خپل ګډ ژوند شروع کړي
حتی خواخین یا لیورونه یا خسران دسی چورتی چې ته نشې کولای دی روختي کلینیک ته لاړ شي دا زمنګ رواج نه دی به پاغي کې وهل می ټکول می د انتخاب او د مشورې هیڅ حق نه لري حتی د اولاد راوړنی د کورنی تنظیم د میتدونو په کارولو کې امدا ورنه غوښتنه کیږي چې بس ماشومان زیات کا بدبختی دا دی چې هلکان باید زیات شي او دسی غنی لکه دښمنه چې د دوی کور ته راغلی نو ظالمه چې دا د دښمنه و چیشته دومره پیسې پور کول چیشته د پلار ته وزر کول ولې د راواد کوله چې وسور سره دیس کارونه کوي دی ورور وادو خو چې دی به د ټوله مخکي مخکي غړیږي او کمره دیم په جيب کې لی یکسونه مخلی او پیسې مشانی چې ولا زما د ورور واده دي خو چې بیرایشي خزي بیچارهګی ته چې هغه عاجزه ده او به په ډیره بیرحمۍ سره بدی بدی خبرې کوي اکثره دوی سره د مین دلاسي مین د جرأت ورکی چې ورندار دې سی وکړ ورندار دې اسی وکړ خو تر دې و سما دې علت پیدا نه کې چې ولې دې خواخین دې خپل انګورګانو سره ورانه ده په دې دلیل زنه پویګم مجرد لیور خو به مخې سهار خو وزي د کور نتر مازیګر خو بنې وظیفه بلري هغه فرمایش ورکی دا اندرور چور سره په کور کې ناسته ده که مکتب مخلاص کړي یا په کلیوالو سیمو کې بيخي په کور کې ناسته بس بیان دي الله مالشه خدای دې دا ټولي وادي کې نه چورته پته ولګي
فوزیه لشپګه ورندارګانو سره په کور کې ژوند کوي نو موري وایي کله هم نه دیږي چې ورنداري ته دی ویلي وي چې کوم کار باید څه وخت وکړي ځکه پوهیږي چې هغه په خپل کار تر دې ښه پوهیږي
دا خو یو شخصي مسله ده کنه ولی خلک مداخله وکړي او ډيري خلک دا کارونه کوي چې باید دا ټول کار را دورندار وکړي زباید رئیس اوسم قرار کنه وی خرم میتکم خلاص ورندار میره اصل دیده لخاطر چرا ته خدمت وکي دوخه کار نه ده ولی هغه هم د پردای لور چې ده تاسو خپل لور ده اوس
نو وخت خپل ورندارګر ډیر کړ او ډیر ښه ورندارګر دی والا چې دی کله کنه نه اوسم ایرون پتی چې زما سره کم خدمت وکي زه ډیر ته نه خوشاله يم د دوړو نه نه په شخصي ځوان کې د دوی مداخله نه هغه زما په ځوان کې مداخله کوي ډیر سره خوشاله داسې چې فکر وکي دا ټول صلاحیت زما ده مګر ما ځان ته دا صلاحیت نه دا ورکړي اما سلاد دوی ده ولی چې کور دوی ده
کله ناکله واده شوی خویندې او لونې هم د ورندارګانو په ژوند کې مداخله کوي دا کاری به د دې سبب کیږي چې د ورور روابط له ورندارې یا له ځان سره ترخه کړي په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي دا چې خپلې وخت ده نو د بلې ښځې زورول او په عذاب کول نه غواړي
خویندې ته هیڅ دا حق نه ورکوم چې د موږ په کور کې یو خبر هم وکړي راضی کینی عزت کی قدر کی خپل ډوډۍ و بخوري جګی گیزی سره پاتې سورندارګانو صلاحیت دی عام تام لري دی هر څه صلاحیت دی کور دی پخلاو دی فرمایش دا چې پخاو چای خورو چای وکړو دا صلاحیت مطلق لري دی خرید صلاحیت لري دی لباس اخیستلو چې خپل تحولات ای سره رقم واخلي زی خپل خرید کوي مثلا دیدین پختنه کو مصرف دی کور چی شایسته چی نسته میاشت به میاشت اما هم مصرف دیده پا مشوره را اوده گیگی تشکریم تکه او توکه تاکه و خنده مرسره که او دا دورتو هم پسلو که تقریبا 80% خلق دا قانون پورندارگان و تطبیقی دل تمزه دل تلارسه دا واغونده دا ماغونده دا کار تحق نلری چه بکی یا انگور دی کورش تیسو دست فکر وکات چې دغه پیسې چې دوی واده یا کوزک مصرف که دای مزدوره واخیست رای ور کرد نه فقط نوکره ده او دوی چې ار امر که و دو امر به اجرا کیگی غیب دیدی دوی دی امر نه آقا حق دی صلاحیت دیده نلری چه خپل پزر چیه یکی دا صلاحیت هیچ نلری
قمرګل څلور ځواني لورګانې او یو انګور لري هغه وایي چې د کورنۍ نظام په مشرانو جوړیږي که خواخي او خسر دنګور او لور ترمنځ فرق ونه کړي د کور کار هم په مساوي توګه وکړي نو ستونزې تر یو حده حل کیږي
سیلور ته صلات ورکین ګور ته صلات ورکین جارو په انګور کوي د پینګور په خوي ټول مشکلات په انګور باندې لوي بیا چا سي دی او شي خبر سي په لور صلات لري خو کالی می دی لور واغوندي خو خوراک می دی لور کی فلور انګور کې سپاس هاي پارک نه کی ولی سیلور دی لور د انګور دی لور دغه دی پلار کور خو سکی راځي دی میړه کر په امید
کور کې څوک لري ته انګور لري
مشکور زه الحمدلله انګورم لرم دا وس ماشاالله سلور پیغله لورانه لرم لورانه می وایسم مثلا انتيان
مشکلات زیات موږ پات تر سوې ته کار وکه یغه وای سینه کوم بیا زوم څه خاړ اوس انټرن مې یو کارتو که ما کوم خبر نه ده بیا اس نشي بنګور تو زر کوم خاړ لري ما په خاطر یو کس دوی لګ زنه درس مرس وای اس خبر نه ده
نور انګور ته په کور کې څومره صلات ورکړي
ټول صلات مې دینګور
مثلا تر کوم صلات
10 صلات زړه چې په خوي مقصد ما توې 13 ورځې ورولم چی شکیز چی نکی تر قامت ژوندینه دی ما یا ولن دی دا د امر کې ژوندم زوی مې مسافر ده ولن دی ما دی په خول دی غیر د صلات دی غدول لرون مې دوه ورځې تاسو ودی کیږي هم دغه انګور ته پاتې مژوي
اته سپ نظر په کورنۍ کې خوخته یا کومبل مشرته څه کول پکار دی چې دغه یو جور جنجال د انګور او درور یا لور تر منځ را منځته نسی
ډیر په خبر ده مشکلال کی پر کور کې مشکلات راځي کې خوخه نه تیریږي انګور دی تیرسی کې انګور نه تیریږي خوخه دی تیرسی کې لور نه تیریږي ګرندار دي تیرسي ګرندار نه تیرګي لیوار دي تیرسي
اته څه خپل کور کې دا مثلا څه رقم ده
موږ الحمدلله خدای ناراضي زو هیڅ خبرم نه ده خیر او خیرات ده
مثلا څه رقم الاتي تر څه خیر او خیرات ده
الاتي ده چې دوران ته پټ ډیر نصیحت کوم سي خیر ده تاسو گزاران نو کوي سره سړی دي کوشش خپل زوی دي ملامت خپل لور دي ملامت کی انګور دی نه ملامت وي امو ډیر په ملو نه مالې دي سنگور ملامت وي کې دا لنګور نه مزدور جوړ کې بلور دي لور مزدور جوړيږي
ډیرای روان شناسان بیا په دې نظر دي چې کچېرې دوه کسان په خپل کې ستونزې حل کړي او مستقل ژوند ولري نو د نورو کسانو د مداخله زمينه نه برابرېږي د پانتود له استاد ارواپوز یا الحق شمس څخه نوري خبري اورو
هر څومره چې کثرت ډیریږي منو به مشکل سره مخ کیږي مثلا د لاس کسانو ترمنځ د دوه کسانو قدر وکي خې کول شي ترې چې سره منځ کې وکي خزه د دې قرباني قرباني ده علت هم دادي چې دلته متکثر افراد په یو سب کې ژوند کوي اسلوب د ژوند داسې چې فقط هر دوه کس ځان تخپل بیل ژوند ولري به الته د فشار را کمیدل شي یو اساسي دلیل دادي دوهم دلیل دادي چې زما په نظر مونږ په دې ټولنه کې چې یاستو کم ډول روزل کیږو یو ډول اخلاق زموږ مداخله ګرایانه اخلاق دي تداخلي اخلاق دي یعنی فکر کوي چې بل چا په چارو کې مداخله وکړو دا اخلاق دي خګنه د چې بل چا په مسله کې مداخله وکم بل چې توه مستا د کار بدو کو د سمو کو د سم کو د سبو که نو دا اخلاق دی وړول دا اخلاق اصلا مضر اخلاق دی غلط اخلاق دی مداخله ګرایانه اخلاق په هر ټولنه کې مضر اخلاق دی غیر ضروری اخلاق دی مونږ به خپل حد او مرز او پیژنو چې نه پیژنو متاسفانه یعنی فکر کوو زمونږ حق دی چې د دې مسله مداخله وکړو دغه حق دی چې بد غوږ ونیسي دغه ډول حقوق په دې خاطر سنتي او عرفي حقوق د زمونږ په ټولنه کې موجود دي هم یو عامل یو دلیل دی لپاره چې په کورنیو کې مداخله کیږي ورسره څنګه ډیر نور دلایل فردي کېدل شي ووسی یو څوک جرأت کم دی په مسله کې څوک مداخله کوي یو څوک اقتصادي مالی او خپلواکي نه لري په دې برخه کې مداخله پکې ممکنه کیږي یو څوک بد اخلاقي او بې نزاکتي او بې حرمتي نه کوي غاک په نه پورته کوي مداخله پکې ممکنه کیږي یو څوک د جنسیت لپاره متفاوته ده مداخله ژوند ممکنه کیږي یو څوک مثلا سن کم دی مداخله ژوند کې ممکنه کیږي
شام سره کسان چې د دوو کسانو ژوند کې مداخله کوي او انګور ته واک نه ورکوي په درې ډلو ویشي
یو شمېر هغه کسان دي چې د کورنۍ واکداران ځن بولي د سن نظر مخ کې دي پلرونه دي میند دي نیکونه دي دوی خپل روابط لري خپل ارزښتونه لري خپل دلایل لري یو شمېر نور هغه کسان دي چې په کورنۍ کې هم سن او هم سال دي یا نږدې دي سره هویت هم سره نږدې دي مشترک دي کورنۍ غړي دي خويند دي ورونه دي یا د تورته مشترک نور غړي دي یو شمېر نور دي کته دي ورونه دي المسيان دي مثلا د خويندو اولادونه دي فکر کوي هغه نشي کولای خپل ژوند مدیریت کړي د دې فکر په اساس باندې دوی خپل اخلاق او کار خلک مداخله کوي دا ټولنه ورته د حیثیت ورکړي دا اخلاق ورته ورکړي که دا دوه کسیز کورنۍ کې وشي کولای خپل حساب خره جوړ کړي چې ته اجازه ورنکې د مداخله زه فکر کوم دا درې وړ ټیپ د مداخله نه منکیږي او لارې ورته بندیږي فکر کیږي دا پیشفرض موجود دی چې هغه بل کورنۍ سره تفاوت لري هغه باید دا مکلف د چیز دی کې د خوړل لرنه دی خپل د مرز وتړي د بل هیڅ چاله پر د زمينه مسایده نه کی هغه څه ورته په کورنۍ مطالعات کې د کورنۍ مدیریت ویل کیږي دوهم دا چې لنور سره په چلند کې مونږ باید دا وخیو د خپل ځانه چې موږ د ظرفیت لرو چې خپل کورنۍ مدیریت کو موږ د ظرفیت لرو چې خپل مسائل انتخاب کو خپل کورنۍ په مخ وسو خپل جریان په مخ وسو خپل مشکل حل کو د ظرفیت بل ځانه وخیو په مختلفو شانو کې لزانه وخیو ورسره څنګه نور حق سچ مداخله کوي د هغوی مشکلات تشخیص چې دوی ولې مداخله کوي زمونږ دغه سبک د پیژندلو د مشکلات تو چې دی ډیر عرفي او ډیر غلط دی مونږ فکر کوو چې هغه تکراری خبرې تکراری کلیشي مسائل دي چې هغه تکراریږي ولې د هر یو رواني او خدای فرق کوي د هر یو رواني تخلیه فرق کوي د هر یو رواني حالت فرق کوي که خور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره به وي که ورور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره به وي د دې ټول لپاره مونږ یو معقول سیستم باید مستر وړو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Shut up.